په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د می تر لومړۍ نیټې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. مخې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هرات چارواکي تېره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالني پرون په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي تېره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات ولی عبدالوحید قطالی تېره شپه ناوخته خبر اعلان ته وویل د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانو او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ په موټر بم چاودنه کې دوه سرتېري وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. د هرات ولی وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو پر رسېدو سره برید کوونکي په شاوتن بول شول او ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوسته.
پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد، پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدند در ساحه.
خو یې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. دغه سرچینې دغه راز ویلي په نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلي، خو تر اوسه دقیق ارقام نه دي معلوم. طالبانو تر اوسه دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. دی وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاوز بلک هاک هلیکپټر پرون ماښام د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته اړ شو چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې لږ تر لږه درې سرتېري وژل شوي دي.
زموږ د معلوماتو په اساس هلمند ولایت شورا نظامی اډی کې وی الکپټر سکوت کړی دی چې په نتیجه کې درې کس سربازان شهیدان دي. تر اوسه پورې نور معلومات لاسته نه دی راغلی.
د هلمند امنیتي چارواکو تر اوسه پورې د دریو سرتیرو د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. تر دې وړاندې د تېرې کپ میاشتې په 28مه د پوز یو هلیکپټر د میدان وردګو په 202 ولسوالۍ کې د عبدالغنی الیفور وسلوالو وشتلې و چې نه پوزیان پکې وژل شوی وو. له افغانستان له ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو هغه ضرب الله جلال ته په ورنږدې کې دوه چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوهې په تړون کې شوې. طالبانو یو ځل بیا له واشنگتن نه غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. د خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د کتنې په ترڅ کې کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې دوی په دې ټینګار کړی چې د دوحې تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنې د می تر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. امریکایي لوري تر اوسه د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر می میاشتې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان وباسي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پنیمروز کې د کمال خان بند د پرانستلو په ویال د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن په پام کې ده چې په کندهار کې د کرکټ شل اوره ایو لوبو تر سره شي. د کرکټ بورډ په خبره په دې لوبو کې د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړي په دوه لوبډلو کې سره مخامخ کیږي. د دې بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
د کرکټ میډیا تلانو ترمنځ په لوی کندهار کې نن د کمال خان بند پرانستلو په ویال یو شلوریزه لوبه تر سره کیږي. د ویلو دا چې دغه لړۍ له کابل راپیل شو او تر کندهار راورسیده.
د کرکټ بورډ په خبره پر راتلونکي کې به هم دغه لوبي په نورو ولایتونو کې وشي. خبرونه لازم دی رډو اوري. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستن شرانر بورګنر تیره شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل، په داسې حال کې چې د برما پوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګنر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې ملکي حکومت نسکور شوی او قدرت پوځ په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړي او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. د پولیسو په خبره دغه مشکوک کس پرون د پلازمینه جاکارتا د پولیسو په ملي مرکز کې د ډزو په تبادله کې وژل شو. د پولیسو مشر لستیو سیګت پرابو وویل دغه 25 کلن حمله کوونکی تر دې پیښې مخکې په خپله ټولنیزه شبکه کې د داعش د بیرغ عکس خپور کړی و. پولیسو له وړاندې په انډونیزیا کې چې د نړۍ په سطح د مسلمانانو لوی اکثریت پکې دی، د تروریزم ضد خبرداري ورکړی و. د کرملین سرسخت منتقد الکسی نوالنی پرون چهارشنبه په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ویلي تر هغو چې د ملا د درد او د پښو د بې سده کېدلو مناسبه روغتیایي درملنې نه وي شوي، دغه اعتصاب به دوام ولري. نوالنی د انستاګرام په یوه پوست کې چې د مدافع وکیل خپور کړی دا خبره کړې او ویلي د لوږې اعتصاب اعلان کړی او غواړي د قانون له مخې یو ډاکټر ولري چې د کتنې زمینه ورته برابر شي. څلور څلوېښت کلن نوالنی د موسکو په 100 کیلومتره کې په یوه زندان کې چې ډېر سخت مقررات پکې عملي کېږي بندي دی. د کرملین منتقد الکسی نوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني روسیې ته له ستنېدو سره سم د موسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول شو. او د اوکراین چارواکي وایي په پلازمینه کیف کې له را روانې دوشنبه به ښوونځي او وړکتونونه تړلي وي او پرامه ترانسپورټ به هم محدودیتونه وضع شي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې په اوکراین کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې او په دې وایروس د مړینو شمیر په ډراماتیک توګه په زیاتېدو دی. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رډو په پانه کې شته پته مولا ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره په ورستۍ کتنه کې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې باید د می تر لومړۍ نیټې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي.
د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی.
په کندوز کې هغه ښځې چې د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده وایي خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. چارواکي وایي په کندهار کې سکال شاوخوا 10 ټنه شات تولید شوي، خو د شاتو تولیدونکي وایي بازار نه لري.
یا در موش بازار دستور سمسی خلق رو جانز روش که چه هر سره دا کار وکی.
په سیمه ایزو نړیوال موضوعات کې باوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی، خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه وضع نه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اساسي بشري حقونو کې مو د فردي ازادیو د حق مسله څېړلې او ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واوري چې له کله له زرو استفاده پیل شوې ده.
نظرګر دی هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوی ده.
مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو له امریکایي چارواکو غوښتي چې تر ټاکلې نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د دوړ لور ترمنز د په دوه کې د شوی تړون لمخې هم ټاکلې نیته د مې لومړی نیته د خبره په دوه کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره په ورستۍ کتنه کې کړه ده. خغلی خلیل زاد د غراز په دوه کې د افغان دولت لمرکچیان سره هم کتلې دي. په دې اړه تفصیل اسد الله لودین اوروي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو مهلت ته ټیک یو میاشت پاته ده. خو د امریکایي مشرانو له څرګندونو ښکاری چې د وخت پورې وټل ورته امکان نه لري. تازه طالبانو د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې واشنگټن باید د ځواکونو د وټلو په برخه کې د دوه د تړون د اجمنه عملی کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبد الغنی برادر په ګډون د طالب استاذ او زلمی خلیلزاد د لید کاته د سه شنبه په ماخام شوی خو جزئیات پرون نا وخت خبره شول. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې دغه خبرو کې ډیر ټینګار د دوه تړون د ټولو ماده په عملی کول وو.
دواړو لوریو توافقنامې ته په خبرو ژمنتیا او ټینګار وکړ. د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنۍ ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هیواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی. په ناسته کې همدارنګه د پاتې ټولو بندیانو د خلاصون او د تورو لیستونو د ختمولو او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بحثونه او خبرې وشوې.
خاغلی خلیلزاد دوه کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی له مشر معصوم ستانګزي او یو شمیر نورو غړو سره هم کتلې دي. د دولت پلاوی پرون په یو ټویټ کې ویلي د لیدو کتو کې د سولې بهیر پر ګړندیتوب او د ترکیې غونډې په اړه خبرې وشوې. د لیدو کاته داسې مهال شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو مهلت رالن شوې. طالبانو له دې وړاندې ان خبرداري ورکړې چې امریکایي ځواکونه د میتر لمړۍ نیټه ونوځي بیرته به بریدونه پر پایل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تیر اونۍ سپینې ماڼۍ کې د خپل لمړني خبري کانفرنس پر مهال وویل د میتر لمړۍ نیټه بل تخنیکی پلوه ورته سخت وي چې ځواکونه وباسي. بایدن ونه ویل چې تر څه وخت به ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي. خدای په ډاګه کړ چې راتلونکي کال به سرتیری دغه هیواد کې نه وي. لدې سره بیا امریکایي رسنۍ وویل د هغې هیواد استخباراتي ادارې بایدن ته دا مشوره نه ورکوي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. امریکا دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د خپل سرچینو په حواله د دې سرتیرو شمیر 3500 ښودلې. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي که دوی خپل ځواکونه له یوې مخې وباسي، طالبان به دوه درې کلونو کې ډېرې سیمې لاندې کړي او د دوی په باور د داعش او القاعده فعالیتونو ته به زمینه برابره شي. له دې ټولو سره سره ډېرې سترګې اوس د ترکیې غونډې ته دي چې ممکن نږدې راتلونکي کې جوړه شي. دغه غونډه چې افغان چارواکو ځانګړی فرصت یاد کړی د امریکا ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو لورو لخوا په دې هدف جوړیږي چې افغانستان کې په سیاسي جوړجاړي د قدرت پرویش او د جګړې په پای ته رسولو خبرې پکې وشي.
و امریدل چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلې. دا مهم اوریدل چې طالبانو د قطر د دفتر ویاند ویلي چې په دې کتنه کې طالبانو له خپل لوري په دې ټینګار وکړ چې له امریکا سره د تیر کال د دوهې د تړون باید بشپړ عملي شي او تر مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووځي. دا کتنه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې د امریکا له لوري بیا ګړندې شوي او دغه راز په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ ترکیه هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو مختلفو لورو ویلي چې ښایي دا غونډه د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې جوړه شي. ټولې هلې ځلې د دې لپاره کېږي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي، خو له پرله پسې غوښتنو سره سره چې له طالبانو په دې وروستیو کې شوي چې تاوتریخوالی کم کړي، په افغانستان کې بیا هم جګړې دوام لري او له مختلفو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول کېږي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د هرات چارواکو په شنډن ولسوالۍ هم تېره شپه د طالبانو د یو برید خبر ورکړ. د دغو جګړو په ترڅ کې په افغانستان کې بیا هم ډېر کسان وژل کېږي، اکثره ولسي خلک. په کندوز ولایت کې بیا هغه خزي چې د خپل کورنۍ نفقه ورلغاړې ده وای خپل عزیزان په جګړو کې لاس ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر د خزو ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو په کورونو کې د کار کولو لپاره خپل ماشومان ته یو مړۍ ډوډۍ برابروي او تر اوسه چا ورسره یا کومه محسی ورسره لازم مرسته ان نه کړی. نور به په دې رپورت کې وورو.
د 50 کلنې مریم میړه 15 کال وړاندې د کندز په چهاردری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. نوموړی اوس له خپل وطن او کوچنیانو سره د کندز ښار د خان آباد بندر سیمې کې په یو زاړه کور کې ژوند کوي.
ما شانه ما بار میکنم چپ چپ مقدم یارم مردم درخت قاچی میکنه.
زه کلیو ته ځم هلته چې خلک د ونو شاخونه پرې کوي هغه راټولوم او دغه راز زوزان راټولوم او بیا یې پر خپل اوجو کور تراولم. د خلکو په کورونو کې کار کوم، کالی پر منځم او له همدې لارې د خپل بچانو ډوډۍ پیدا کوم.
دغه مېرمن پر دې سربېره چې د خلکو په کورونو کې کار کوي د پیسو په بدل کې د خلکو څاروي هم ساتي چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د مریم چیرې هغه ستونزې او ناخوالې بیانوي چې دا په دې مده کې ورسره مخ شوې ده.
یک دانه اسوا آوردم، دو دانه غوسله را آوردم، کرایشه یک ماده دو.
زه دلته په 1000 افغانۍ یو اس او په 2000 افغانۍ دوه خوسی هم ساتم، ځکه زه ورته اوبه خوراکي توکي ورکوم او غوجلې هم ورته پاکوم او بیا څښتنان یې ماته پیسې راکوي.
دغه شزه لور رقیه چې 1.5 کلنه ده، 3 کاله کېږي کونډه شوې او 3 کوشنیان لري. رقیه وای چې اوس له بیلابیلو ننګونو سره مخ ده.
بچی ما مم شهید شو، یک دونه پر سینه پر شهید ته د مدام خاطر در بدری برآمدم.
په جګړو کې زما میړه شهید شو او د ماما زوی مې هم شهید شو، نو مجبور شوم چې د خپل مور سره د کندوز شهر ته راکړه سم. زه اوس د خلکو کالی پرمینځم، ډوډۍ پخوم او د خپل یتیمانو ډوډۍ پیدا کوم. موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو، له دولت او شتمنو خلکو غواړم چې له موږ سره د مرسته وکړي.
دا یوازې مریم رقیه نه دی چې په جګړو کې د ژوند ډیر څه له لاسه ورکړي، بلکې اوس مهال په کندز کې په سلګونه مېرمنې له ورته برخلیک سره مخامخ دي. د 40 کلنې شاګل میړه هم په جګړو کې وژل شوی دی.
موږ
جګړو اړ کړو چې له خپل کلي کډه وکړو، در په در یو، هیڅ شی نه لرو. اوس هم په همدې کنډواله کور کې له خپلو 15 ماشومانو سره ژوند کوم. د خلکو په کورونو کې کار کوم چې د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړم.
دغه کندې زیاتوي چې د بیوسۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کوشنیانې له ښوونې او روزنې څخه محروم شوي دي او اوس مهال یو شمېر په شاقه کارونو بوخت دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د جګړو نا امنیو او نورو عواملو له امله د بې ځایه شوو پر ستونزو خبرې کوو. ازادي رادیو اورې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. نړیوالو رسپانو هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ته کتنه کړې ده. فریبا ظاهر ته بخښ شو.
فلادلفیا انکوایرر یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی سوله به په افغانستان کې نوې مګر تر څو چې د شوزا قانون خوندې سوي نوې. لیکوال وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د میتر لمرې نیټې پورې له افغانستان خپل وتل ارزوي، باید پام کوي چې د شوزو یوازې پرېښودل به طالبان اسانه وخت ورسوي. لیکوال د یوې فعالې افغان میرمنې فوزیه کوفي په حواله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به د سولې بهیر ګډوډ کړي. میرمن کوفي په دوحې کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له یواله څلور ښځینه غړو څخه ده. فلادلفیا انکوایرر دا هم لیکلي چې د امریکا د استخباراتو ادارې د بایدن حکومت ته ویلي چې که چیرې امریکا په بیړه له افغانستانه ووزي، طالبان به شایي په دوو یا درېو کلونو کې وخت ورسیږي او دا به القاعده او داعش ته بیرته زمینه برابر کړي. فورن پالیسی بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د شوزو د ونډې پر کموالي او مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو بیرته راتګ او له افغانستان څخه د امریکا په بیړه وتل د افغان شوزو د دوه لسیزو پرمختګونه ګواښي. لیکوال د افغانستان د سولې بهیر پیچلی بللی او وایي داسې نه هیله کوونکې پایلې ته نږدې کیږي چې یو ځل بیا ښځې د ټولنې څنډې ته کوي او د دوو لسیزو لاسته راوړنې یې له پامه غورځوي. په تیرو شپږو میاشتو کې حبیبه سرابي یوه له هغو څلورو میرمنو څخه وه چې د افغانستان دولت لخوا په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل شوې وه. د رواني میاشتې په لومړیو کې بیا میرمن سرابي یوازینۍ میرمن وه چې د مسکو په غونډه کې برخه واخیسته. فارن پالیسی د بشری حقوقو د سر سازمان د شوزو د چارو مشر هیدر بار په حواله لیکلی چې په دوحې او مسکو کې د سولې خبرو په ترڅ کې د شوزو ونډه خندونکې بلل ده. هیدر بار ویلی افغانستان یو ګام شاته دی چې یو نیمګړی سوله راولي.
ازادي رادیو اوري. په کندهار کې سکهال شاوخوا دیرش ټنه شات تولید شوی دی. کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي دا شات د چې د کندهار ښار ولسوالیو څخه ترلاسه شوی بیلابیل ډولونه لري، خو ډیرې د ریحان په نوم شات دی. د بلې خوا د مچیو روزونکي وایي د شاتو د پلورلو لپاره مارکیټ نه لري، ځکه دوی اړ کیږي چې په ډیر کم قیمت یې وپلوري. نور په دې رپورټ کې
د مچیو په دې فارم کې سږ کال 4000 کیلو شاتر لاسوي. د دې فارم مسول جمال الدین 4 کال مخکې د شاتو د مچیو د روزنې کار له 4 صندوق را پیل کړ چې اوس شمیر 150 صندوقونو ته ورسوي. جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر ورستي ورځو پورې 4 تر 15 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري. جمال الدین وای وستر په خوا ډیر خلک د شاتو د مچیو پروزل بوختي، خو په خبره کده اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي، نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي.
یا د موږ بازار د اصلو سمسي خلک روزا نه زروش کی چې هر سړی دا کار وکي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي، روي یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمير. دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلی د ګلانو اصل دی، د لاچی په نامه ورته وای دغه د ولود اصل دی، او یو د ریحانو شاه اصل لرو چې هغه ورورجان په مونږ کې دی.
کندهار کې لتیر څوکل نورایسي سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو پروزلو رښسبی دی. د شاتو د مچیو د لومړنیو روزونکو څخه یو هم عبدالباری دی چې په خبره لس کال مخکې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه و، خو د لومړي ځل لپاره د چاره پیل کړ چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچیو روزي، بلکې پر نورو یې هم پلوري.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته. زموږ دا د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دي چې د جکشته واځي په کندهار په هلمند کې کیږي، نور په افغانستان کې نه کیږي او په نورو دنیا کې خو بيخي د جکشته نشته.
د کندهار په بازارونو کې د بي کیفیت شاتو پلور یو بل ستونزه ده. د شاتو یو پلورونکي شیر محمد وایي یو شمیر کسان بي کیفیت شات په ارزان به پر خلکو پلوري چې لامل د سمو او با کیفیت شاتو به ته زیان رسیدلی.
موږ هغه هغه سم شه داس شي نه بخي په ګر افغانستان کې هم نه پیدا کیږي، مانا نه پیدا کیږي، مګر دلته زمور نه خونه را خراب کړي جاغه شات په 1500 غوانی هم نه خرڅيږي.
په کندهار شهر اول سوالوي کې د شاتو د موچوي د ټول فارمونو شمیر 1500 تر رسیدي چې سلګونو کسانو ته پکښې د کار زمينه برابر سوي. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وایي سږ کال دغو فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه سوي. د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 1500 افغانۍ پلورل کیږي.
په کندهار کې تقریبا سکالې کمال خام چې موږ سره دي نه هیڅ نیم میټریک ټن د شاتو مختلف نوع په مختلفو ولسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي، د یوکالیپټس لاچی دي، اغزی په نامه باندې دي، زری دي، د دغه ګلونو څخه لاسته راغلي دي. خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دی هغه د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ باندې، او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅیږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالداري په برخه کې د زعفرانو کښتونه، د پستیا او خرما د باغونو کښېنول، د کبانو، مچوی او چرګانو روزل هغه نوې تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټې رسولې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان دی هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ ازادي رادیو او ریاو سمي وسمي ځاونې والا موضوع د پاکستان صدر اعظم عمران خان وايي هیواد د کورونا له دریمې څپې سره مخامخ دی خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه ونه لګوي عمران خان پرون چهارشنبه وویل داسې و لار باید غوره شي چې هم ورسره کورونا کنټرول شي او هم بي وزلو خلکو ته زیان ونه رسیږي تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون چهارشنبه د سراسري ټول باندې قرنټین لګول رات کړل خو وی منله چې هیواد د محل د کورونا له درېمې څپې سره لاس او ګریوان دی خان د همغږی ملي کمیټې ته وویل دوی باید د کورونا وایروس د مخنیوي او د پاکستان اقتصاد او د غراز بیوازلو خلکو ته د زیان نه رسیدو ترمنځ یو متوازن چلند خپل کړي د پاکستان حکومت په پام کې لري هغه څه چې زیرک محدودیتونه بلل کیږي مخه کړي چې لمخې به د کورونا وایروس د قابو کولو لپاره پر وړو سیمو د لنډې مودې لپاره محدودیتونه ولګول شي که څه هم د خلکو پر غونډو عامه ترانسپورت محدودیتونه لګول شوي او په ځینو ایالتونو یا هم د دغو ایالتونو په مرکزونو کې د ماسکونو کارول جبري شوي خو خلک دغه مقررات دومره نه رعایتوي د پاکستان د روغتیا وزیر فیصل سلطان ویل د چین له خوا د سینوفارم په نوم د کورونا ضد نږدې 8 لک دوزه واکسین خلکو ته لګول شوی دی د زیاته کړه 15 لک دوزه نور واکسین چې له چین څخه رانیول شوي 2.5 لک پاکستان ته رسیدلی دی پاکستان په پام کې لري چې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه نور واکسینونه هم ترلاسه کړي اسلام آباد خصوصي سکتور ته هم د کورونا ضد واکسین د واردولو او خرڅولو اجازه ورکړې ده خو د واردونکو شرکتونو او حکومت ترمنځ د واکسین د بای پر سر اختلافاتو د واکسین دغه بهیر زندنې کړې ده د پاکستان حکومت ور مورس هم په کورونا وایروس د 4,500 نورو کسانو د اخته کېدو او په دې وایروس د اتاو یا نورو کسانو د ملي نه خبر ورکړ تر اوسه دغه هیواد کې د کورونا څخه باندې شپږ نیم لک په حساب شوی او نګدي 4,500 کورونای ناروغان مړ شوی دي
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامل صالحنا محمد مدنی ازادي راډیو سره تماس کیما لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په دې رسټو کې چې دا کوم بارانونه په ټول افغانستان کې رااله او په نورستان کې هم دا رسټو ډیر زیات بارانونه وشو همدارنګ ور هم په مرکز تارون او د نورستان ته وامل صالح کې ور هم ورېده او دا ورختونو په وجه باندې دا ومال سوالي او دا ارون ترمن چې کوم مسیر ده په دا مسیر کې ډیر زیات دا کانو ورزیدلې ده او غره خویدلې ده او دا د غره خویدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز پارون ته غزیدلې لار بند ده او مسافر ډیر مشکلاتونو سره لاس ګریوان دي حتی کوم مسافر چې نګرار نه یا هم کومه ناراضي او د لارې د بندیدو د وجې نه بیرته هغوی خپل کورونو ته واپس شول نو زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه داسې له داسې دغه لارې تعقولو لپاره جدي اقدامات وشو اسلام روزگان ولایت جهراوت ولسوالی سا خان دا پیغام تاسو پر روزگان ولایت جهراوت ولسوالی سره چې کومه مرستې کې طالبان ولاسته کولی چې په طالبان کې وادسته روان دي کې هغه ځان نه خلک نه مسکینان دي نه دا چې دغه خلک دي دا برس خاص و دا مړو مړو خلکو سره شي ما د خپل مقامات سره دا وښنه ده چې دا مرستې کومه مرستې چې راځي هغه مسکینان ته ورسیږي والسلام په احترام زه اسلام د کورل څخه زما غوښتنه ده چې د الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي مې دې مونږه هرکلی کوو ادارې مې سیا څخه مونږ غوښتنه ده چې د خپل پریکړې تر شا ودرېږي مننه راځي د ژوند باد
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پریخو کور مو دن پیغامونه را ته پریګدی او موږ هم درته تل خبرو د خبرونه دوه منی مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې ځ خبرونه اوریدي اساسي بشري حقوقو کې مو د فردي ازادیو د حق مسله چېړلې او د جون په شیبو کې به د زرو او زرګرو په اړه نور معلومات واوري
نظرګر دی هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرونه استفاده پیل شوې ده
د غرض به د هراتې او کندهاري غاړو په اړه هم یو راپور لرته خپور کړو خو اوس په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې شوې یو ځل بیا په موقعې د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته د هرات چارواکي تیر شپه پر شندن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیرو دی وژلو او یو شمېر نورو دی ټپي کې دوه خبر ورکوي د هرات ولی عبدالوحید قتالی تیر شپه ناوخته خبر اعلان ته وویل د دې ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمن وسلوالو لومړی موټر بم چاودنه وکړه چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپيان شول د بلې خوایې بلې امنیتي سرچینې بیا د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي لرو ته ویل چې موټر بم چاودنې وروسته په لزګونو وسله والو پر دغه دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه و د سرچینې ویل په دین خټو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلې خو تر اوسه دقیق شمیر نه دی معلوم د افغانستان دفاع وزارت وایي وی هلیکپټر د هلمند پر نهر سراج ولسوالۍ کې د تخنیکی ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې چې چاته پکې زیان نه دی رسیدلی خو د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي د هلمند امنیتي چارواکو بیا د درې سرتیرو وژل کېدل تر اوسه نه دی تایید کړی د افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو هغه ضرب الله جل ته په ورنږدې کې دوه چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوی طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن غوښتل چې دغه تړون بشپړ عملي کړي د خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د افغانستان رسول لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په ورستۍ کتنه کې انکړه ده د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی د استازي د نړۍ له قدرتونو وغوښتل چې په دې هیواد کې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یادېش د ایدئولوژي د یو مشکوک ملاتړی او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي دغه مشکوک کس پرون په جاکارتا کې د پولیسو په ملي مرکز کې د دزو په تبادله کې وژل شوې ده د کرملین کلک منتقد الکسی ناوالنی پرون په زندان کې د نه خړلو اعتصاب پیل کړ د ویلي تر هغه چې د ملا د درد او د پیخ او د پخو د بي صد کېدو مناسبه روغتیايي درملنه نه وشوي دغه اعتصاب به دوام ولري کمو وخت ویری دی او نور خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې دی چې دوه ونې زو خبرونو ته ور ورسیږي یو بل راپور لرو خای د هراته یو کنداري غاړو صفت به مو ډیر اوریدلې وي هغه غاړه چې د خزو په ګوتو په بیلا بیلو ډولونو خامک دوزي شوی او دوزي کیږي او ډیرې نارینه پتیره ځوانان ډیر خوخوي خو دغه غاړو بازار څنګه دی په دې راپور کې به وره
پینځه دیرش کلنه فاطمه د هرات ولایت د اوبې په ولسوالۍ کې اوسیږي د نارینه کالیو د غاړو په جوړولو د کور خرڅ ګټي دا وایي میړۍ بله میرمن هم لري او د دې او اولادونو لګښت یې په سمه توګه نه ورکوي دا په هر غاړه یوه میاشت خواري ګالي بیا یې بازار ته وړي او تر شپږ زرو افغانیو پورې پلوري دا وای پینځه لس کاله کیږي چې پر غاړو ټوکرانو او شالونو خامک دوزی کوم مخکې مې ډېرې جامې ګنډلې خو اوس تر ډېره حده غاړې ګنډم د ډاکټر رخت او بوټونو لګښت په همدغه غاړو ګنډلو پیدا کوم په افغانستان کې د هراتی افغاني غاړو بیلابیل ډولونه پیژندل شوي د دغه غاړو مینوال ډېرې ځوانان او پتیره هغه چې کوژدي کړی وي سره لدی چې دغه غاړو به لوړې دي خو لدی سره سره هر ورځ د مینوالو شمیر زیاتیږي حمید چې شپږ میاشتې مخکې کوژده کړې وای تر اوسه د کالیو دوه غاړې په لس او پنځه لس زره افغانۍ پیرلې دي
هره غاړه ته پنځه لس زره افغانیو پورې بیه لري لاسي غاړې ډېرې ښې دي خو بیې هم لوړې دي
نصر الله احمدی د نارینه او د غاړو او د خزو د شالونو لورنځی لري. د ده په خبره ځوانان هراتی او کندارۍ غاړې ډېرې خوښوي.
دا کندارۍ غاړو به یې تر لس زره او دا هرات هغو تر اته زره یا له دې لوړې به یې لري. کمپیوټري غاړې له اته سوه تر زر افغانیو پورې پلورل کېږي، خو به یې د تیرو کلونو په پرتله لوړې سوې دي.
ډېری خمک ګنډونکي کلیوالې ښځې دي چې د نارینه او د غاړو او د ښځینه کالیو د ګنډلو له لارې د خپلو کورونو لګښت تامینوي. سره له دې چې دغه حرفه په هرات کې ډېر شهرت لري، خو تر اوسه نه ده توانېدلې چې په سوداګریزو او صنعتي کالیو بدل شي او کورنیو بهرنیو بازارونو ته ووځي. د دې تر څنګ ځینې